اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې له بي وازلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستي پاکله خبرې کوو. له موږ سره میل مادي ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وازلو کسانو سره د مرستي کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وازلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړای دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې. او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي، هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتلی مال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که ده مال چرک دی. که چرته بڑا انسانان بده بانی پویشی چه ده مال چرک دی او ده مال خیره دی.
دکتر صاحب، تا تو دیری که موضوع تا اشاره وکړه، هغه داوه چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماکو سرکوی، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهرونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې موږ کېښودې، د خپلو ملګرو ته ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړه، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا، ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمغه کوم مواسق چې ملګری دغه وي شي توثیقینو کو چې مخکې مونږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کې دی داک شخصل کی کچرته د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه ماته راولېګا هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کوي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلې خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدای د لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرهي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې د ترجمه کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نکړي یو پرشته وایي چې اے خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اے پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای د مال خو امانت دی د مال خو الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړای او دا راتین کړای نو هغه مال تور ته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي او دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دا وي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک را بلعکس کچیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس وخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نه انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کل الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا شو پرانکای سره هم والا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم په ور کې ور وشول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه چې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کند ده او بې وزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي ا دا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داس یو راز په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مجتمعي چې الله را تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په ځای کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه دی موږ او داسي په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات او مرستې چې کوي د شناسا خلکو سره کوي، ملګری سره کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغه غریبانو، دغه فقیرانو، دغه بیوزلو حق تر پښو لاندې کیږي؟
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وات المال علی حبه ذوی القربه والیتامه والمساکین، نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو، د مسکینانو، د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوی القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرستې ته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ورباندې وګټي، او یو داسې یو شي چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردۍ مرستې وي انسان خپلو خپلوانو ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي، د مثال په توګه شي فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي. مثال په توګه باندې زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي چې زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هره ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت دی چې فقر او بېچارګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده، د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانانو ته په میراث باندې پاتې شوی. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي چې په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپله حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ، هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق یو هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري، نو هدف ده چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم د یو مسولیت لري چې او باید او کوي هم ده زموږ تاسو تاجران او زموږ تاسو بڑا انسانان او هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک خپل کلی کې په خپل قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغه حقوق باید په اعلان دي نشي او هم ده مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې او به هر اوسېږي زما په نظر باندې چې چیرته د یو ورځې جوړې چې په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مصاب ته باندې او ته هم د لاس نراونی سي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری کې چیرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکو نو دا بیا لوی مصیبت جوړیږي د سیاسي لوری چې دغه خپل کار کوي خو الکه دغه انساني لوری د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي دغه الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو که ډېره کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده د مثال په توګه د لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچیان موافقه وکول هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمانو ته ما ولېږل ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړې دا د محمد د طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې هلته تقریبا درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مورته موجود ساس بوتان نوې دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چي دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب که چیرې دا وضعیت هم د چپاتې شي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمېر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سرقم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چارې د خپل دفترونو چارې سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکې باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله دی الله جل جلاله دې طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دې کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بډای ما اچول چې اې دا غنی بډا دې ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بې وزله انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي موږ داس فقیران شو مو په کوم روان شي زلزلہ ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دا غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید انکپال اوسېږو چې موږ لو رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتمن زموږ تاسو لاس نیوي کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاس نیوي وسی
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسولیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسولیت لرو دا حاکم نظام هم مسول دی او بڑا انسانان هم مسولیت لري او مؤسسات هم مسولیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرام دغه باید دې ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی وو غوښه لګلې و سره په شو سره به کوم ګاونډیان ته لګلې وو او بل ته لګلې وو چې موږ غوښه شته او کورونه باندې سر دې په سر تاو شو برته به خپل کور ته راولاو به د سړي خوشاله وو چې الحمدلله خلک سره سره رزق روزي شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزل انسانان حقوق باید په وړاندې نشي ټول باید ورته متوجه وسیګو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې وایې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده شي زمونږ باندې زمونږ تاسو اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي. بلکې نو مخکېدن چې موږ تاسو باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د ذهن او نه بسو چې دغه همکاري چې موږ هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو، او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايته، وای تاسو چې خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي، او الله چې خیر د روزي ورکوونکی دی. موږ غټ مشکل دا چې موږ روزي پسې ګرځو، رزاق زمونږ ویر شوی چې هغه الله دی سبحانه وتعالی. نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو، ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دی. ټول وسایل چې موږ دي هغه مسایل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکوونکی دی، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکوونکی دی او منع کوونکی دی. دا الله جل جلاله په دې کې ټول حکمتونه دي، ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي، ټول مسؤلیت دی. او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو، یعنې قلبا ورسره ودرېږو.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوې. لموږ سره میلمه وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پارز کې چې است علم مال او ملګری.
ਬੰਗੜੀ ਅਤਰਾ ਬੜੀ ਦੀ د آزادی ملمه د آزادی رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو ملمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري رازی چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه د خپل آثار او څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي انګو مکتب کې شپږم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز تړلم ګردیز په مرکزی لیسه بلهی لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې خبرېښ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حکومت پنځه ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسۍ څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دوړ څنګه ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري او د قضا څنګه ده د قضا او سرمالې څنګه ورته وایي بل مثال ادارې او مدیریت پرخه ده په موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسۍ څنګه بیا ولوستل
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خدا سي و چې د هنر سره په کوم کې مینه لمه شم ټوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې مچ ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه اول وختو کې مې سي لیکه بیا ورسته هغه د خد خلا سره او د رسامي سره مینه پیدا شوه خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډیر ضرور او مهمه اما بچی کله خط ولیک نو فلار بډیر تشویق ولما چې ماشالله تاسو په لخت خط لیکلای دا څه خط لیکلای دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مين اورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخه په روان کا نو دغه مين مې تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی ملمه خوال اوري زموش ملمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی د رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطي چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا بشي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزي کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورته ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا وی غته ډیر ارزښت ورکې ډیر اهمیت ورکې وی نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوانانو لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط کولار زکه وی نو دوی ورسره ډیر مینه لري د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا ناس تعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډیر خوږي په نور خطونو باندې لګلګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم نسخ خط او خپل دغه د سالس خط د غډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بس راستي تړه لري لکه دغه هنر شي دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګلګ انزورګرم یو خطا ته میکنه خطونه هم دغه سړي کله چې سره یو خط دکی یا بل خط د کول ورته بدون مشکل نه مدایک وای شي ډیر اسانه باندې را خط ته کی خو زه خپل او ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کا شته
خطاتی څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بل او چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطري وی یعنی د خدای ورکړي او کچیرته کی د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي نورم خپل ورکول شي زنه خل د سې شي مثال فطري یا د اول نه سې خط لیکي شي او غا وصول لو قادي ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې لمیا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه پورې ورسي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا د دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې ته یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې خط نور هم ښکلا پیدا کړي.
اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس تابع غونته دي، مثال عمومي د ډېره یعنی هر څه شي رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه دغه تي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسل رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمې پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره بورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس د کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنګ نه کاروئ؟
نه، روغنی رنګ مې تر اوسه نه ده کارولی.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه کې ته تېروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوي بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال موږ چې کله یو تابلو جوړو، که هغه دی اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، دغو ساتل په خپله طریقه روش لري که نه. یعنی که ته د اوبو رنګ رسامي کوې، هغه باید لمر نه ساتې، ته به د اور د وړانګو نه مثال دغه شي باید ونه شي، ورسره دغه رنګ خرابوي. یا چې ته چوکاټ کوې، د شي سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ورنه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا هغه خط لنګېږي، ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي، بیا دومره هغه دوام بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیات وي، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړه او تر اوسه هم له ځان سره کار کوئ؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده، چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد ده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم، هلته بیا یو بل استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي، ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم، مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دي چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه کل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع د جزئیات نه وکي، یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کوم جزئیات مهم دي، تبوال پزرو غرسم کې بیا غوښ شو بیا شونډ شو بیا سترګ شو، کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوش بیا یو بل وخت ټول ښه ورغري.
تاسو ول چې مینا لازم ده، فکر نه کوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي؟
بل تر خبره ده خو هغه اصل چې هغه ول کار شروع کوي کنه کار یو روحي لري کنه، هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا مینا وی او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن تر سره کیږي. لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړي هغه سټارټ واخلي شروع وکړي نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انزورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې، دلته خو اوس داسې وکړی چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل هغه څو ورځې مخکې تیر شو. زما هڅم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده اوس لنیکه مرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې ورسره ملګري وي، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه مې راواخیسته تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و، که د امکاناتو خبره شي خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. او بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او درېمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه، څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. لازمه یو غدا و کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینه وره کې هم ورکړې، مثال دلته یو میز ورته شو چوکی و، بیا مې دوی ته دا ویلو ما سوچ چې څه خاطره لري، مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېده لیکنه چې ما ولوستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګرې کې د جام مینار سم کړو، د کردیز بلې سارو، د بوس کلاوه، دوی د بیا مې یو څه معلومات هم ورکړه. دوی دارا ته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شان سفرې لوستې وو کنه، د هنر اغیز بیا چې د سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره، نو دوی ډېر خوشاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اورېدله، نو موږ معلوماتي برخه چې نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو وس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شوم تو مینه وا، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپل پلار هم چې شعر لیکل خو لیکنې هغه زیاتې کولې، کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو کنه ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سیم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه، بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې وه چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ایته خپل مال وي کنه، کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا ما بار بار اصلاح کوله، وای ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما داسې کړي دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مړ چې ټولنې ته ژبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي یا داسې شعر خپروي چې هغه نیمګړی وي، یا پیغام ونه لري، یا ښکلا ونه لري، یا فکر ونه لري، یا هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیر زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید یې ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دی په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموږ میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي، دغه د احساس، دغه تجربه، دغه د مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا، او څنګه کافیار دی سره تړلی دی، او کوم فکر یې ځای کړی دا، او څنګه موسیقي ورکړی دا شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا، یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې زه ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی دا، هغه تکرار غونډه خبره یې. که ته ډیر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخ نه بل څه شیر کړی ده، او دا مسرخ کیږي. بل هغه د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه، د نورو شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي، او شیر یې ورته چې د چا نه متاثر کیږي نه. ځین دا خبره کی که ته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته به متاثر شې نه، که ته ډیر شاعران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شې ته یو نوې سب، یو نوې لار بیا جوړه کی.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور څه مصروفیتونه لري؟
په حال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد یم، د رزمی لوبو دی استاد یم. بس د غدری کله کیږي چې پاپتونه فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم چې معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسي یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جنو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. اغه د ماګه د مارب په حساب باندې دا مونږ زمينه تدریسو، او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلې یو. په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو، تدریسو نه دا چې یعنی یو کلب خپل لرمه حال ته زدا تمرین ورکو، ما شاګردانو ته د پیپټ ورکې کې د رسمي لو ورکې کې دې کې دا مونږ په لته نه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا، او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، د بخې د هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوو، هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسی اني دا یو مونږ نه کول شي د کټګي د دا ورته شو کومه، په چې کلی تر هغه لمه بیا دلته ما دا سې فکر وکړ چې دغه د بدن خولا د جیم جوړول دا نه ممکن نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما دا یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غزه کې چې هغه مونږ هر جمعه چې دا منډه وو، ځکه ته مې چې هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځمه که نه د پاخو عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي. نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه مونږ د سپورټ یا مونږ د منډې اغېز چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دغه چې یو کورس مهالته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم، بل به خپله د هغه د یو کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړی وي، یعنې هره شپه زه ځان ته یو څه پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ بیا د ښوونیز شروع کېږي، بس ماښام پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو انګېزه لرم که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خو دا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د سینور نوولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابونه مې شته، نو بس هغه د کاس پرې بل کار باندې بیا بس. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکړم یا بل چېرته چې وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره دیر کتابونه لری لنور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دندرتون مغه وکړه، ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دندرتون جوړ کړ، په دې کې ما سلسل ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې فلانکي ته ورکړه. بیا د اونۍ په اخر کله چې دوی د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم وو څنګه مطالعه کړه. بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه وي، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم. داسې د مطالعې او ګرد چاپېر سم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصرفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوئ او حتی پې خبرې کوئ.
بلې که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دیرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنی هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دیو بکی دی استاد نصیر احمد احمدی نولم ورته ولوسته دوی موم کی دغه د کیسو د شیرونو دغه د نولونو برخه دی ډیره خوشیږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل
خدای پم
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بنده نستایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بنده نستایا ما دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بنده نستایا ما دشنو
باور دچرختیا بشی مجاڑا مجاڑا
مجال زړګي اخر دې را بشي را بشي مجال زړګي اخر دې را بشي تمرا می باور د چریختیا بشي تمرا می باور د چریختیا بشي مجالا مجالا مجال زړګي اخر دې را بشي را بشي مجال زړګي اخر دې را بشي تمرا می باور د چریختیا بشي
ಯಾತ್ರಿ ನೈಸರಾರ ಮಾತಿದನ್ اسرارا ما دیدن و گوخ بیای را تو ویل چه بیا بشی بیای را تو ویل چه بیا بشی مجالا 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 زلگیا خیر دیرا بشی را بشی مجالا زلگیا خیر دیرا بشی دمرا می باور دے چرختیا بشی دمرا می باور دے چرختیا بشی مجالا 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 زلگیا خیر دیرا بشی را بشی مجالا زلگیا خیر دیرا بشی تمرا میں باور دے چرختیا بشی.